افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبانو ویلي د کابل په پرونی 14 کې شایي داعش ډله لاس ولري. پیل خبرونه کېږي. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه تر پرونی 14 وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له 14 څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سوي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د 14 او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته داسې مهال 14 وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې 14 کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جماعت مخې ته په 14 کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی 14 وروسته یې عکس العمل شوبلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
یقینا دا یو لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبې په ورځ له کابل خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوې وې. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتي کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاوره کې کډوالو ته د موقتي کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه سوي وي، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې ایران سره خبري په لومړی پړاوونه کې دي، خو هیله لري چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پاروونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په ویلامه کې ویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پاروونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یو برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پورې سوې دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او اټکل کړي چې د جاپان پارلمان به نن فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړي. کیشیدا چې تیره اونۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته، په اسانۍ به وکړای سي چې پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي شریکې دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. یشیهید سوگا د جاپان د صدر اعظم په توګه د یو کال تر دندې وروسته له خپلې څوکۍ استعفا کړې ده. د حکومت محبوبیت د کورونا وبا په وړاندې د پوڅو اقداماتو او نورو مسایلو له کبله کم سوې ده. داسې نشکري کیشیدا چې په خوا د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وو، د حکومت په اصلي پالیسیو کې کوم بدلون راولي. خو ژمنه یې کړې ده په جاپان کې چې د نړۍ دریم اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، پراخ اقتصادي محرک ایجاد کړي. خبرونه مولا ازادي رادیونه ووریدل. ورزو دراپورونو برخیته د طالبانو یو چارواکی ویلی پرون په کابل کې د ادغا جمعه مخه ته ل چاودنې 2 ساعته وروسته د داعشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلی د اسلامي دولت د خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادغا جمعه مخې ته داسې محل چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جمعه مخې ته په چاودنې کې دخیلی بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړو کړی وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادغا جماعت مخته تر چاودنې 2 ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څیړنې روانې دي، خو لمړني معلومات ښیي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وی. پرونی چاودنه د کابل د ادغا جماعت دروازې ته څیرمه داسې وخت وشو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روانو. مجاهد ازادي رادیو ته ویل هغه د چاودنې له ځایه لري او ځان نه دی وروخته. خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سید مغل ساحین لري وسو هم متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بېله کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمیزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوشیټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسیدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپور نه ورکړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې. یوه مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر ګوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینی کابل کې چې روزمره د خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینی کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسته هم تیر ورځ مشته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاص شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې د نړیوال جام د لپاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډېر دي په لوبډله کې، خو البته که د نورو نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بعضي تجربه ناک لوبغاړي شته. معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دی د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دی چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پرفارمنس یې هم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجې نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بے تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی کنه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و. داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو، نو ټول لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته، هیڅ نو داسې مشکل نشته.
او فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو په افغانستان کې، نظام بدل شو، د ایستاسو په د کرکټ بورډ باندې، د کرکټ لوبډله باندې څومره غیس کړه دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوې د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت